امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم د امریکا ژغ آشنا رادیو د زه خلیل خان مو په لومړی سهارنۍ خبری خبرونه پیل کو. د خبرونه په پیل کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
په عراق کې د بم په چاودنه کې 40 ایرانیان وژل شوی دي. په بلغاری کې په نغښتونکو د پولیسو سره خو ډب کړی ګن شمیر پولیس پکې زخمیان شوی دي. او د ترکیې 3 عسکر د سوریې د هوایي ځواکونو په برید کې وژل شوی دي.
نن د سیشن به پرز دا او د دیالسو پنځه نوي کال د لندۍ د میاشتې پنځه منیټه ده چې د 2018 کال د نومبر د میاشتې د 15 سره سمون خوري. درنو اوردونکو زموږ د نن ورځې په خبرونه کې د افغانستان نړۍ په اړه دا مطالبه اوریدلی سي چې پرون په متحداتو کې د شکرانې ورځ د امریکا ورځ ولمانځل شوه او د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شکرانې د ورځې په مناسبت یو پیغام استولی. او دغه راز د چین او امریکا چارواکو د چهارشنبه په ورځ په هغو جنجالي مسایلو باس وکړ چې دواړه هیوادونو سره بیلوي. دغه راز یو بل راپور لرو چې په یونان کې یو زیات شمیر مهاجر چې بند پاتې دي هغوی ته ویل شوي چې د دغه هیواد څخه ووځي. دغه ټول به د خبرونو وروسته وي چې د مخې به عاشق الله رمزي تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم. په عراق کې د بم په چاودنه کې 40 ایرانیان وژل شوی دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسن قشقوی وایي چې په دې چاودنه کې هغه ایرانیان په نښه شوي دي چې په کربلا کې د زیارت د کولو نه وروسته ایران ته روان و. بل پلو بیا عراقي چارواکي وایي چې په دې برید کې 55 کسان وژل شوي دي چې 40 ایرانیان دي. د اسلامي دولت یا داعش ټلې ویلي دي چې برید هغوی کړی. داعش په خپلې ویبپاڼې کې ویلي دي چې دا یو ځانمرګ برید و او چاودیدونکي مواد په یوې لارې موټر کې ځای پر ځای شي ول. په پیښه کې 45 تنه ټپي شوي هم دي. د ترکیې 3 عسکر د سوریې د هوایي ځواکونو په برید کې وژل شوي دي. د ترکیې پوځ وایي چې دغه عسکر د سوریې په شمال کې د الباب خارګوټي سره نږدې په هوایي برید کې وژل شوي. خو بل پلو بیا په سوریا کې مبارزین وایي چې دغه عسکر د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوي. د سوریې د بشري حقوقو د څار د ادارې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې ځانمرګي برید د چهارشنبه پر ورځ د واقع کلی سره نږدې شوی دی. هغه د هوایي حملې راپورونه هم رد کړل. په خپله د سوریې حکومت هم تر اوسه په دې پیښې تبصره نه ده کړې. خو د اسلامي دولت یا داعش ډلې په خپل ویبپاڼه کې ویلي دي چې د الباب کلی سره نږدې یې د ترکیې په عسکرو ځانمرګې برید کړی. ترکیه وایي چې په دې حمله کې د هغوی 10 پوځیان ژوبل شوي هم دي چې یو یې ښه کاري ژوبل شوی. په همدې حال کې د امریکا مرکزي قومندانۍ هم وایي چې یو امریکایي عسکر چې په چاودنه کې ژوبل شوی وو پرون د پنجشنبه په ورځ مړ شو. د امریکا د پاوس پیلامي کې ویل شوي چې چاودنه د عین عیسا خارګوټي سره نږدې شوی وه خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. په بلغاری کې په نغښتونکو د پولیسو سره خو ډب کړی ګن شمیر پولیسو ژوبل کړي دي. د بلغاری پولیس وایي دا پیښه د دې هیواد په جنوب کې د مهاجرینو او په نغښتونکو په یو کمپ کې شوې ده. پولیسو د پیښې په تړاو تقریبا 200 مهاجر نیولي هم دي. نور تفصیل د خلیل خان اوري.
پولیس وای شاوخوا 2000 پناه غوښتونکو او ماجرینو په پولیسو د تیږو وارونه کول. د موټرونو ټایرونو او په کم کې د نن میزونو او څوکیو ته ور اچولې وو. د بلغاری د کورنۍ چار وزارت وایي چې پولیسو د پناه غوښتونکو د تیټ او پرد کول لپاره د وشکې بهمنګي غاز استعمال کړ. د بلغاری چارواکي دغه کم په دې خاطر د نورو خلکو نه بیل کړی وو چې د ساري ناروغي د خپرېدو خطر پکې موجود وو. خو د ماجرینو دره بیا وایي چې دغه کم د کارنتین کول لپاره داسې کوم دلیل نشته. دغه دره وایي چې د بلغاری چارواکو د ځایي خلکو د شکایتونو له وجې د ماجرینو دا کم کارنتین کړی وو. په دغه کم کې چې د ترکیې سرحد سره نږدې موقعیت لري تقریبا 3000 کسان پراته دي چې اکثره افغانان او سوریایان دي. په کم کې پرتو افغانانو 13 میاشت هم مظاهره کړې وه او غوښتل یې چې د اروپا په لور د سفر کولو اجازه دي ورته ورکړل شي. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې ټول ټال 14000 افغان پناه غوښتونکي او مهاجر پراته دي. خلیل خان د امریکا غږ واشنگټن.
او دا هم د افغانستان په اړه دوه لنډ خبرونه. پا پاکستان، روسیا او چین د افغانستان په اړه سلام مشورې کوي. پاکستان، روسیا او چینی ډیپلوماټان د دسمبر په میاشت کې مسکو کې سره راغونډیږي چې د افغانستان په حالات وغږیږي. څرګند نه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت استازي هم ګډون ولري او کنه. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویان نفیس ذکریا تیر ورځ ویلي و چې افغانستان کې خرابیدونکي حالات د بهرنی جګړه مارانو او نور عناصرو د شتون په وجه د دې هیواد له پولو څخه بهر د ناامنیو د پراخېدو په هکله اندېښنې پیدا شوې دي. ښاغلي ذکریا ویلي دي چې په روسیه کې د غونډې لپاره د درېو هیوادونو استازو سره تفاهم شوی دی. د وویل اسلام آباد په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د رامنځته کېدو لپاره ټولو هڅو ته زیات اهمیت ورکوي. د روسیې مطبوعاتو هم په کابل کې د روسیې د سفیر زمیر کابلوف له قوله ویلي دي چې مسکو د افغانستان بهر د ترګرۍ د پراخېدو په هکله اندېښمن دی او د کنټرول لپاره یې باید د سیمې په کچه هڅې وشي. د افغانستان لوی څارنوالۍ د درې وزارتونو او سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې سره د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره څلور موافقې کړي دي. دا موافقې د ولسمشر غنی په حضور کې د لوی څارنوالۍ او د پوهنې، عامې روغتیا او لوړو زده کړو د وزارتونو او د غراز د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ترمنځ په ارک لاسلیک شوې دي. د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی د دغو موافقو د لاسلیک پر مهال وویل چې د ښځو سره د تاوتریخوالي تازه شمیرې د خې چې افغانستان د میرمنو لپاره مسؤون هیواد نه دی. د هیلری کلینټن پلویان په درې ایالتونو کې د رایو د بیا شمیرلو غوښتنه کوي. د دیموکرات ګوند د کاندیدی پلویان د هغې نه غواړي چې د ویسکانسن، میشیګن او پنسلوانیا په ایالتونو کې دي د نومبر د میاشتې د اتمې نیټې د جمهوري ریاست د انتخاباتو رایې د سره وشمیرل شي. د خلکو د غوښتنو وروسته تر هغه نور هم زور واخیسته چې د دغو ایالتونو په ځینو ولسوالیو کې د بېقانونۍ راپورونه ورکړ شول. د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د خپل جمهوري غوښتونکي سیال ډونالډ ټرمپ نه تقریبا 2 میلیونه زیاتې رایې ګټلې دي. او وروستی خبر دا چې په مصر کې 8 عسکر د موټر بم په چاودنې کې وژل شوي. پولیس وایي چاودنه پرون د پنجشنبې په ورځ د سینای په ښار کې د تالاشۍ په پوستې کې شوې ده. د مصر د پوځ ویان محمد سمیر وایي چې وسلوالو په دې برید کې د مرمۍ ضد یو موټر هم تباه کړی. سمیر وایي چې په برید کې 3 وسلوال وژل شوي هم دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې نه دی ویلي چې دا برید کړی، خو د مصر پوځ د 2013 کال د نمایي نه راپدې خوا چې د پخواني جمهوري رئیس محمد مرسي حکومت ړنګ شوی، د سینای په ټاپو کې د اسلامي سخت دریځه ډلو سره په جګړې اخته دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو ورته کولای یو تصحیح وای چې نن د جمعې ورځ ده. اوس د خبرونې لومړی راپورټ. پرون په متحراتو کې د شکرانې ورځ ولمنځل شوه. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شکرانې د ورځې په مناسبت په یو پیغام کې خلک ملي یووالي ته بللي دي. پام وکړئ په دې اړه یو راپورټ.
جینی آرز د متحدو ایالاتونو د ورجینیا په ایالت کې د قراردادونو یو کوچنۍ کمپنی لري. هغه خپل کارکونکو سره د خبرو پر مهال ډونالډ ټرمپ ته د خپل رائے د کارولو دلیل روښانوي.
هغه ډیر زیرک سوداګر دی. د اقتصاد په اړه د هغه نظر زه و هڅولم چې ورته رائے ورکم.
د جینی آرس خاون نیلسن هم د ټرمپ ملاتړ کوي او باور لري چې د سپینې ماڼۍ راتلونکې اداره به د امریکا اقتصاد لا وغوړوي.
د دې پر ځای چې زیاته مالیه ورکړو، موږ کولی شو خلکو ته نورې ګټې ورسوو. موږ کولی شو له هغوی سره په روغتیایي بیمه او د تقاعد پیسو کې مرسته وکړو.
امریکایان له دود سره سم د شکرانې په ورځ له خپلو کورنیو او دوستانو سره د ماښام ډوډۍ یو ځای خوري، له سپورتي لوبو څخه خوند اخلي او ځینې نور بیا د پیرولو او پلورلو لپاره بازارونو ته ځي. خو سږکال امریکایان دغه ورځ په داسې حال کې لمانځي چې وروستیو ټاکنو امریکا کې یو لړ بحثونه راپارولي دي. د ناقانونو مهاجرو په اړه د ټرمپ کلک دریز او له نړۍ سره د امریکا راتلونکي اړیکې له مهمو اندېښنو څخه دي.
د هسپانویانو په مقابل کې مې د هغه دریز نه دی خوښ. زه هسپانوی یم او خبرې یې شخصي ګڼم. ما فکر کاوه چې دا ډیره ناسمه خبره ده چې هغه د ټولو کسانو، کورنیو او مکسیکویانو د ویستلو په تړاو خبرې کوي او غواړي یو دیوال جوړ کړي چې د منلو وړ نه دی.
خپل روانو اندېښنو سره سره منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شکرانې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور کړی د یووالي غږ کوي.
This historic political campaign is
the انتخاباتو تاریخي کمپاین پای ته ورسېد. اوس یو ستر ملي کمپاین پیل شوی چې خپل هیواد ورغاو او د امریکا د ټولو خلکو لپاره ژمنه پوره کړو. زه په دغو هڅو کې ستاسو ملاتړ غواړم. دا هغه وخت دی چې د خلکو ترمنځ باور زیات کړو، ځکه کله چې امریکا متحد وي داسې څه نه پاتې کېږي چې موږ یې په لاسته راوړلو کې بریالي نه شو.
ټرمپ دارنګه وایي چې دعا کوي د شکرانې ورځ په ټولنې کې شته درزونه له منځه یوسي. پر همدې حال په ټول امریکا کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي، او په خاصه توګه نیویارک کې د شکرانې د ورځې د رسم گذشت د یو لړ مراسمو د ترسره کېدو لپاره په سیمه کې اضافي پولیس ځای پر ځای شوي دي. نږدې 9.5 میلیونه خلک به د سړک، هوا او ریل ګاډو له لارې سفر وکړي. دا په تېر یوه لسیزه کې د شکرانې تر ټولو له ګڼې ګوڼې ډکه ورځ بلل شوې ده. احمدشکیب دوست، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، واشنگټن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د چین او د امریکا چارواکو د چهارشنبه په ورځ په هغو جنجالي مسایلو بحث وکړ چې د غدواړه هیوادونه پرې اختلاف لري. پام کړئ په دې اړه یو رپورت.
د امریکا د سوداګرۍ وزیر پینی پریتسکر او د امریکا د سوداګرۍ استازي مایکل فورمن د چهارشنبه په ورځ د چینایي مقاماتو سره تر خبرو وروسته رسنیو ته د چین او امریکا د اړیکو پر اهمیت ټینګار
وکړ.
غواړم د چین او امریکا د سوداګرۍ او تجارت د ګډ کمیسیون د مذاکراتو پر اهمیت ټینګار وکړ، چې دا به په راتلونکي کې هم د سوداګرۍ د لا پراخېدو، دو اړخیز باور د ډېرېدو او د اقتصاد اساسي ستونزو د اوارولو لپاره ډېر مهم دی.
او استازي فرومن خدا همکاري د یوشتمې پیړۍ تر ټولو مهمه دوه اړخیز اړیکې وبللې.
د ډیپلوماتیکو اړیکو له پیلولو نه څلور څلوېښت کاله وروسته اوس دا بالکل روښانه ده چې د امریکا او چین اړیکې د یوشتمې پیړۍ تر ټولو مهمه دوه اړخیزه اړیکې دي. د تیرو اتو کلونو په موده کې موږ د دې ګډ کمیسیون له لارې دا اغیزمن میکانیزم کارولی چې د تجارت او پانګه اچونې په لار کې موانع او جنجالونه حل کړو، او د چین د اصلاحاتي کوششونو په وسیله مو په دواړو هیوادونو کې د خصوصي سکتورونو ترمنځ د کار کولو شرایط برابر کړي دي.
د چین د سوداګرۍ وزارت نن وویل چې دوی به د ترانس پاسیفیک تجارتي تړون د راتلونکي نامعلومه برخلیک په غیر هم خپلو اصلاحاتو راوستلو ته دوام ورکړي. د چین د سوداګرۍ یو رسمي مقام د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې ویل چې حکومت یې د امریکا د منتخب جمهور رئیس پر هغو خبرو په ځانګړې توګه غور کوي چې د امریکا او چین د تجارتي اړیکو په اړه وي. منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د انتخاباتو په ورځو کې په چین انتقادونه کول چې د نامناسبه تجارتي ګټو لپاره د خپل پولي واحد د ارزښت په انحصار کې لاسوهنه کوي، خو چین تل دا اداره کړې ده. منتخب جمهور رئیس دا ګواښ هم کړی و چې د بیجنګ سره د واشنگټن د لوی تجارتي پور د کمیدو په خاطر به په چینایي اموالو متقابله تعرفه یا مالیه ولګوي. او اوس چې په امریکا کې د ټاکنو وروسته د امریکایي ډالرو ارزښت په ناڅاپي توګه پورته شو، چین نن پنجشنبې د خپل پولي واحد یوان بیا د ډالر په مقابل کې ټیټه کړه. نن د اسارو په بازار کې یو چینایي یوان په 14 امریکایي سنتو تبادله کېدو. دا په تیرو اته کلونو کې اول ځل دی چې چین د خپل پولي واحد بیا دومره کمی. سید سلیمان آشنا، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، واشنگټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
په داسې حال کې چې په یونان کې یو زیات شمېر مهاجر بند پاتې دي، هلته دغه ملک یو اوسیدونکي د ډېرې همدردۍ او د مرستې له کبله خپل کور د سوریې یو مهاجر ته خالي کړی دی چې هغوی پکښې ژوند وکړي. د امریکا ژبې خبریال جان اونز په د سوریې دغه مهاجر کورنۍ سره لیدلی او موږ ته دغه راپورټ رالېږلی دی.
د سوریې دغه مهاجر عمر عثمان چې د باغبانۍ سره ډېره علاقه لري او په خپل ملک کې د جګړو او د تشدد د لاسه مهاجرت ته مجبور شوی دی، وایي کله چې دی دا تن په دې کور کې ګلان ته اوبه ورکوي نو هغه ته په خپل ملک کې خپل هغه کور ور په یاد شي چې په هغې کې هم ډېر ګلونه کرلي وو. هغه چې دا تن ښار ته نږدې اوسیږي وایي اصلا د دې سړي چې د ده کورنۍ ته خپل اپارټمان بې له کرایې خوشي کړی ډېر ممنون دی. هغه وایي چې له دې نه د یونان د خلکو مهمان نوازي په خاص ډول د احتیاج په وخت کې په ښکاره څرګندېدلی شي. همدا اوس په یونان کې تقریبا 50,000 مهاجر د مهاجرو په مخ د اروپایي ملکونو د سرحدونو د بندولو د مسلې له کبله په یونان کې بند پاتې دي، عمر او د هغه کورنۍ هم په خوا د مهاجر په یو کم کې وو. هغه وایي
so lucky especially when I see my friends in the same situation but they
زه ډیر خوشبخت یم په خاص ډول کله چې زه ګورم چې زما ملګری په عین وخت کې دي کور نه لري زه د ژوند لپاره کور لرم زه امید لرم چې هر یو مهاجر ته زما په شان یو کور په نصیب شي دغه اپارټمان چې پکې د عمر کورنۍ اوسیږي د یو یونانی اودینیس یس ګوریس د کورنۍ په ودانۍ کې دی په خپل دغه خیرخوا یونانی د عمر د اپارټمان دوه منزل اوچت اوسیږي دغه یونانی وایي چې د مهاجرو د غستونزو ماته د خپلو نیکونو د مهاجرت هغه کړهونه را په یاد کړل کله چې هغوی په 1928 کال کې د ترکیې د یو ښار نه اتن ته مهاجر شول هغه وایي
We decided that it might be good to offer this house to them in the memory of their grandparents.
مونږ دا فیصله وکړه چې دا به یو ډیر ښه کار وي چې مونږ خپل دغه اپارټمان دغه مهاجر کورنۍ ته د خپل نیکونو په یاد ورکړو. د سوریې دغه کورنۍ ته دغه کور د یو پروګرام لمخې چې کور د امید د پاره په نوم یادېږي ورسپارل شوی دی. ډیر هغه مهاجر چې په یونان کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې دغه شان کورونو ته په لیست کې منتظر دي. همدا اوس تقریبا 600 مهاجرو ته د غشان د یونان خلکو په وړیا ډول کورونه او یا کوټې ورکړي دي. د عمر لور یمن وای چې دا په دې نوې کور کې ډیره خوشاله ده. هغه وای
There it was a mess and crowded. You could not do what you wanted to do.
هلته د خلکو ډیره ګڼګونه و. مونږ هلته هغه څه چې زموږ زړه غوښتل نشو کولای. هغه ځای خنو او زموږ دانه و کور ډیر خده. لبل خوا د کور د امید د پاره د پروګرام مسؤلین وای چې په یونان کې لدینه ډیر کار ته ضرورت دی تر څو دلته د مهاجرو پوره غم وخړل شي د دغه پروګرام یو غړی سوفیا ایوانا وای
The next steps is from our part to think long term and to implement projects
زمونږ له طرفه به بل اقدام دا وی چې زمونږ په اجتماع کې د دغه خلکو د متغم کېدلو لپاره دوګدې مودې پروګرامونه او پلانونه جوړ شي په یونان کې د مهاجرو د آئندې په باب پیشبینی ډیره مشکله ده مګر بیا هم دغه شان یو اپارټمان کم تر کمه په هغوی کې یو امید پیدا کړی دی
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
لوګر ته راستنه سی افغان کډوال وایي چې د ژمي لپاره بندوبست نه لري دوی په خیریه ادارو ژغ کوي چې د لومړنیو خوراکي توکو ترڅنګ د سون مواد د موادو مرسته هم ورسره وکړي ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ لري
د شاو خوش پته کلن محمد امیر کورنۍ سمدا وړاندې له پاکستانه خپل پلرنی وطن لوګر ته راستنه شوه اوس مهال د لوګر مرکز پر عالم ته نږدې د دوبندي په سیمه کې په دوو خونو کې چې انګړ نه لري اوسي د کوټلو مخې ترپال راتاو کړي چې له باندې پنهي وشي د دې لپاره چې یخې هوا باد او باران څخه په امن وي د کوټو کړکیو ته پلاستیک او د رخ ټوکر ټک وهلې دي
چې رښتیا خبرې نو د اغوستو شاید اسره دومره مناوړې چاغه چاته ولا کبلستان مرستيږي په پاکستان دا وسلو د کوټې را باندې ګاډې کړې نو هغه شم را سره راو چاغه د راوړو نو هم شې لارم خو لا کبلستان تو شاکو د چې کومه بدرام دره زړه دا کوټې چې را ګاډې کړې
د غرسون شوی کډوالوی زمانه شته خلودې عمل چې جمعې په مخ کې زیاتره کارونه په ټپه ولاړ دي او د کوم کاروبار جوړولو لپاره همره پیسې نه لري چې ورته اړتیا ده محمد امیر ویل چې کله لمړنۍ خوراکي توکو ترڅنګ د تودو جامو او د کوټو ګرمولو لپاره د سون مواد مرسته ورسره ونه شي اندېښنه لري چې سړې هوا له امله ماشومان له لاسه ورنه کړي
موږ سره چا بیا خنه دي کړی یا د بخصونو نه دی هغه تور بخصونه راکړي په یو کې د ماشومان باندې لونه ده دغه کرا کړی دي خدای دې مغبر وخوري حکومت ته شکایت وکړي محسوسو ته کړي خدای په لاس خلک لوس دي وږي دي تږي دي اوس ګوره په دې سره کته خپل وینه دال ده ګرد د غلې لورې نسته چا کته نه ولا ډیر خلک ستاسو چې درش په کې غلای درې
د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې سکل سباندې شپږ سو زر افغانان له بهر بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي چې زیاتره یې جدي پاملرنې او بشري مرستو ته اړتیا لري په ټولیز ډول پاکستان له راستنه شوي افغان کډوال وایي چې د سرپناه ترڅنګ د ساک لپاره پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري ماشومان یې له ښوونځیو محروم دي او ځوانان یې بیروزګاره ګرځي.
خپل وطن ته راتلو موږ ویل دلته به لاس موږ ته سوالات زیات دي. ګټه نشته چی به وکړو دلته موږ کار نشته کار دا یله لرو چې نمرې به راکړي خپل جینه به م سي پردیو کوټو کې اوسو چې اختنه ګیزو بیاګاره روانې وای اوسې لیدې موږ دا سوال ورته کړی مالا زمون چې پرې ده اتی به بله خواته شپه چې په ډاک تېرېږي شپه به په ډاک تېرو.
په همدې حال کې د لوګر د ولی وین سلیم خان صالح امریکا غږ ته وویل چې دغه ولایت ته په راستنه شوو کډوالو د یوې یوې نمرې ځمکې د ویش لپاره د کلا وزیر سیمه په پام کې نیول شوې. که څه هم صالح د توسیع کېدونکو نمرو د شمیر په اړه څه ونه ویل خو زیاته یې کړه چې نږدې ورځو کې به یې په راستنه شوو کډوالو د ویش لړۍ پیل شي. په ورته وخت کې د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې دولت د کډوالو ستونزې څېړي خو د هواري لپاره د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت له لوري لوی پانګونې ته اړتیا لیدل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خانه احزاب سیاسي او یو شمیر مدني او ټولنیزو بنسټونو استازي وایي چې د ولسي جرګې لخوا د وزیرانو استعزا یو احساساتي اقدام و او دا ډول اقدامات د ټولنې په ګټه نه دي. د دې ګوندونو او بنسټونو لسګونه غړیو پرون د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې له ولسي جرګې وغوښتل چې په راتلونکي کې دي په داسې مواردو کې د موضوع قانوني اړخونه په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمیسون وایي چې د وزیرانو استعزا د بودیجې د نه لګولو د اسنادو له مخې قانوني ترسره شوي. تفصیل د خان محمد سین په دې راپور کې واوري.
خانه احزاب سیاسي او یو شمیر مدني او ټولنیز بنسټونه وایي چې ولسی جرګې د وزیرانو د استعزا په موضوع کې بیړه کړې او د استعزا اصول مراعت کړي نه دي. دا خبره د خانه احزاب سیاسي او ځینو مدني او ټولنیزو بنسټونو استازیو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وکړه. دوی وویل د ولسی جرګې لخوا دا ډول احساساتي اقدامات د خلکو او هیواد په ګټه نه دي. د دې ګوندونو او بنسټونو د استازیو له ډلې د حزب افغانستان واحد رئیس محمد عمر عیار وویل چې د وزیرانو استعزا د ولسی جرګې حق دی خو په دې شرط چې اصول پکې په پام کې ونیول شي.
فراقانونی عمل ولسی جرګه ایست که در صورتی که وزیر حاضر نشه
د ولسی جرګه غیر قانونی عمل داده ای په صورت کې چې وزیر حاضر نسو او خپل جواب ونه وایي څنګه دی هغه سلبه اعتماد کرد او که جرم داوی چې غونډې ته حاضر نسو نو ټول وزیران حاضر نسول ولی ځینو رای واخیسته او ځینو ونه خیسته.
د ښاغلي عمر په خبره ولسی جرګې دا اقدام د غیر قانوني ملحوظاتو له مخې کړی دی. ولسی جرګې تیر اونۍ د حکومت شپاړس وزیران په دې خاطر استعزا کړي و چې د جرګې په اند خپل پراختیایي بودیجه یې له اویا سلنې څخه کمه مصرف کړې ده. د وزیرانو د استعزا لړۍ د اکتوبر په 12مه پیل او په 14مه پای ته ورسېده چې په نتیجه کې و وزیران سلب اعتماد او نه په خپلو پوستونو پاتې شول. د افغانستان د ولسی جرګې د بودیجې او مالی کمیسیون رئیس امیر خان یار وایي چې د وزیرانو استعزا د لږې بودیجې د لګولو په خاطر د کره اسنادو په اساس له قانون سره سمه شوې ده.
استعزا یا سلب اعتماد د اساسي قانون مطابق شوی ده، نه د کوم شخصي مسایلو لپاره. هر وزارت چې کله قطعیه جوړوي مصرف د بودیجې جوړوي بیا وزارت مالیه ته لیږي هغه توحید او ترتیب کوي بیا موږ ته رالیږي. بودیجې د کم مصرف راپور دی په خپله موږ ته راکړی ده. قانون کې دې دپاره کومه خبره ذکر شوې نه ده چې تاسې استعزا د یو چا په غیاب کې نشئ کولی بغیر د کوم دلیل دا بودیجه نو مصرف
کړي. سربیره پر دغه سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو یو شمیر سیاستوالو، حقوق پوهانو او د ځینو وزارتونو کارکوونکو هم د وزیرانو پر استعزا او سلب اعتمادولو انتقادونه کړي دي. له استعزا وروسته حکومت ویلي چې د استعزا او د وو وزیرانو د سلب اعتماد موضوع یې سترې محکمې ته استولې او تر هغې چې د موضوع اړوند قانوني او حقوقي وضاحت وړاندې کیږي سلب اعتماد شوي وزیران کولی شي چې خپلو دندو ته دوام ورکړي. سترې محکمې تر اوسه په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی.
اوس هم درنونکو د خبرونې په دې برخه کې د مهمو خبرونو غټ ټکي اوري. په عراق کې د بم په چاودنه کې څلوېښت ایرانیان وژل شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسن قشقوي وایي چې په دې چاودنه کې هغه ایرانیان په نښه شوي دي چې په کربلا کې د زیارت د کولو نه وروسته ایران ته روان وه. بل پلو بیا عراقي چارواکي وایي چې په دې برید کې شپږ پنځوس کسان وژل شوي دي چې شل ایرانیان دي. د اسلامي دولت یادایي ډلې ویلې دي چې برید هغوی کړی. داعش په خپل ویبپاڼه کې ویلې دي چې دا یو ځانمرګې برید و او چاودونکي مواد په یوې لارۍ کې ځای پر ځای شوي ول. په پیښه کې 45 تنه ټپي شوي هم دي. د ترکیې درې عسکر د سوریې د هوایي ځواکونو په برید کې وژل شوي. د ترکیې پوځ وایي چې دغه عسکر د سوریې په شمال کې د الباب خرګوټي سره نږدې په هوایي برید کې وژل شوي. خو بل پلو بیا په سوریه کې مبارزین وایي چې دغه عسکر د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په یو ځانمر کې برید کې وژل شوي. د سوریې د بشري حقوقو د څار د ادارې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې د ځانمرګې دغه ځانمرګې برید د چهارشنبه په ورځ د واقع په کلي کې شوی دی. هغه د هوایي حملې راپورونه هم رد کړل. په خپل د سوریې حکومت بیا تر اوسه په دې پیښې تبصره نه ده کړې، مګم د اسلامي دولت یا داعش ډلې په خپل ویبپاڼه کې ویلي دي چې د الباب کلي سره نږدې یې د ترکیې په عسکرو ځانمرګې برید کړی. ترکیه وایي چې په دې حمله کې د هغوی لس پوځیان ژوبل شوي دي چې یو یې ښه کاري ژوبل دی. په همدې حال کې د امریکا مرکزي قومندانۍ وایي چې یو امریکایي عسکر چې په چاودنه کې ژوبل شوی و پرون د پنجشنبه په ورځ مړ شو. د امریکا د پوځ په اعلامیه کې ویل شوي چې چاودنه د عین عیسا خارګوټي سره نږدې شوې ده، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. په بلغاری کې پناه غوښتونکو د پولیسو سره اخ ډب کړی. ګڼ شمېر پولیسو ژوبل کړي دي. د بلغاری پولیس وایي دا پیښه د هیواد په جنوب کې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو په یو کمپ کې شوې ده. پولیسو د پیښې په تړاو تقریبا 200 مهاجر نیولې دي. پولیس وایي شاوخوا 2000 پناه غوښتونکو او مهاجرینو په پولیسو د تیګو وارونه کول، د موټرو ټایرونو او په کمپ کې دننه میزونو او څوکۍ ته وره چولې و. د بلغاری د کورنۍ چارو وزارت وایي چې پولیسو د پناه غوښتونکو د تیت او پره کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز هم کارولی دی. په دغه کمپ کې چې د ترکیې سرحد سره نږدې موقعیت لري تقریبا 3000 کسان پکې پراته دي چې اکثره یې افغانان او سوریایان دي. په کمپ کې پرتو افغانانو تیره میاشت هم مظاهره کړې وه او غوښتل یې چې د اروپا په لور د سفر کولو اجازه دې ورکړل شي. د هیلری کلینټن پلویان په درې ویالتونو کې د رایو د بیا شمیرلو غوښتنه کوي. د دیموکرات ګوند کاندیدی پلویان د هغې نه غواړي چې د ویسکانسن، میشیګن او پنسلوانیا په ویالتونو کې دي د نومبر د میاشتې د 8 نیټې د جمهوری ریاست انتخاباتو رایې د سر وشمیرل شي. د خلکو د غوښتنو وروسته تر هغه نور هم زور واخیسته چې د دغو ایالتونو په ځینو ولسوالیو کې د بې قانونۍ راپورونه ورکړل شول. د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د خپل جمهوری غوښتونکو سیال ډونالډ ټرمپ نه تقریبا 2 میلیونه زیاتې رای ګټلې دي. پاکستان، روسیا او چین د افغانستان په اړه سلا مشورې کوي. پاکستانی، روسی او چینایي ډیپلوماټان د دسمبر په میاشت کې مسکو سره نږدې راغونډیږي چې د افغانستان په حالاتو سره وغږیږي. څرګنده نه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت استازي هم ګډون ولري او کنه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیره ورځ وویل چې په افغانستان کې خرابیدونکي حالات د بهرنیو جګړهمارانو او نور عناصرو د شتون په وجه د هیواد له پولو څخه بهر د ناامنیو د پراخېدو په هکله اندېښنې رامنځته کړي دي. ښاغلي زکریا وویل په روسیه کې د غونډې لپاره د درېو هیوادونو استازو سره تفاهم کړی دی. د وویل اسلام آباد په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د رامنځته کېدو لپاره ټولو هڅو ته زیات اهمیت ورکوي. د روسیې مطبوعاتو هم په کابل کې د روسیې د سفیر زمیر کابلوف له قوله لیکلی دی چې مسکو د افغانستان بهر ته د ترګرۍ د پراخېدو په هکله اندېښمن دی. او وروستی خبر دا چې په مصر کې 8 عسکر د موټر بم په چاودنه کې وژل شوي. پولیس وایي چاودنه پرون د پنجشنبه په ورځ د سینای په ټاپو کې د تالاشۍ په یو پوستې کې شوې ده. د مصر د پوځ ویان محمد سمیر وایي چې وسلوالو په دې برید کې د مرمۍ ضد یو موټر هم تباه کړی. سمیر وایي چې په برید کې درې وسلوال هم وژل شوي دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې نه دي ویلي چې دا برید کړی. خو د مصر پوځ د 2013 کال را په دې خوا چې د پخواني جمهور رئیس محمد مرسی حکومت ړنګ شوی د سینای په ټاپو کې د اسلامي سخت دریځ ډلو سره په جګړو اخته دی.
کډرمن اوردونکو زموږ نیم ساعت خبری خبرونه پر دې ځای پاتې ورسیده. نیم ساعت وروسته به دوهم خبرونه وي. د دری برخې همکاران سټوډیو کې حاضر دي. دوی په لنډ وخت کې خبرونه تاسو ته دروړوي. تاسو زموږ سره اوسئ.